وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په یوه بل پښتو خبرونه کې موزه نوري هر کلی کوم اور چې افغان ولسمشر وای په هیواد کې د ملي والی د کمزوري کولو لپاره ډیر د سیروان دي د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې په ځان وژن کې حمله کې ډیر لوړ پوړو چارواکو ته هم مرګ ژوبله رسیدلې ده د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره ام پایلو په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو واکمن ګوند لیکود د هیواد په انتخاباتو کې حیرانوونکی بریالیتوب ترلاسه کړی دی د بشري حقونو د څار ډلې وایي عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو د سپتمبر په میاشت کې د عراق په شمال لویدیځ کې د داعش د وسلوال ډلې د محاصرې له ماتولو وروسته کلي وران کړي دي مخکې له دې چې د دې خبرونو تفصیل واورئ مرزیه احمد زید د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر وای دا مهال د افغانانو د ملي وحدت په وړاندې سلګونه توتې او دسیسې موجود دي د افغانستان د بهرنی چار وزارت وای چې تر اوسه له طالبانو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پیل شوې او د هلمند ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې 20 کسانو ته مرګ ژوبله وکړه ده پوره خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی وای دا مهال د افغانانو د ملي وحدت په وړاندې سلګونه توتې او دسیسې موجود دي ولسمشر کسان په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل خو په زابل کې د یو ډیر مسافر برمته کېدل د دې دسیسو یو بیلګه وبلله خغلی غنی دغه سرګندونې نن د مارشال محمد قسیم فهیم له دفاعي پانتون د افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړي ولسمشر غنی وویل زه غواړم په دې تالار کې اعلان وکړم کوم کسان چې په زابل ولایت کې برمته شوي دي هغه د ملي وحدت د حکومت په وړاندې یوه توتیه ده ولسمشر دغه راز په زابل ولایت کې د یو دیرس مسافر او د خلاصون په هدف د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړي قطعې د عملیاتو ساینه وکړه شاوخوا شل ورځې مخکې یو دیرس مسافر د زابل په مربوطاتو کې د نامعلوم وسلوالو لخوا برمته شول او تر اوسه یې د برخلیک په اړه کره معلومات نشته د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې تر اوسه له طالبانو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي شوې د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین رباني نن د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل چې تر اوسه له طالبانو سره د سولې د خبرو په زمینه کار شوی دی خغلی ربانی وویل فقط دومره تاسو ته وضاحت درکولی شم چې د سولې د مذاکرات لپاره زمینه برابره شوي او موږ د سولې د مذاکراتو په لومړي پړاو کې یو ښه هیله لرو چې په راتلونکي کې د سولې مذاکرات پیل شي خو تر دې دمه چې تاسو پر وړاندې زه خبرې کوم د سولې خبرې نه دي پیل شوي خغلی ربانی دغه راز وویل چې د سولې په پروسه کې شفافیت په پام کې نیول شوی او د سیمې اسلامي هیوادونو هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه ژمنې کړي په عین حال کې د سولې د عالی شورا مسولین وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو په اړه به خلک خبر کړي د هلمند ولایت په نننۍ موټر بم چاودن کې وتن وژل شوی او 22 نور ټپین شوی دي د هلمند مرسیال والی محمد جان رسولیار په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې ټپین او وژل شوی ټول عام وګړي یا د ملکی ادارو مامورین دي په ټپینو کې د ناتلی ولسوال د هلمند والی ویاند عمر زوکه د هلمند د کرنی ریاست سرپرست او یو شمیر نور کسان شامل دي په هلمند کې د بس روختون مسولین بیا وایي چې دوی ته لسیمیو سلويخت ټپیان وروړل شوې دي همدا نن د یو لس بجو په شاوخوا کې د ولایت مقام تاثیر مهاغه محل د یو مزه موټر په وسیله چې چاودیدون کې توکي پکې بار ووښوه چې د ولایت دننه د اختطاف د مخنیوي په هدف غونډه روانه و او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د 1390 تعلیمي کال لپاره به شاوخوا 1090 ښوونکي په دندو وګماري د دغه وزارت سرپرست محمد شفیق صمیم نن ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په نوو استخدام شو ښوونکي کې خزینه ښوونکي هم شامل دي
په همدې ورځو په موږ د افتتاح په درشل کې ان شاء الله نو په افغانستان کې تعداد د شاګردانو طبیعي چیزې تیګه ده او طبیعي خبره ده د استادانو او معلمینو موږ ضرورت لرو چې نوي معلمین مقرر کړو
خغلی سمیم زیاته کړه چې په نوی تعلیمی کال کې د پوهنې وزارت د پوهنې پر کیفیت باندې کار کوي. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکار اجمل ان تاسو ته وړاندې کړي.
دا اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو واکمن ګوند لیکود د دې هیواد په انتخاباتو کې حیرانوونکی بریالیتوب ترلاسه کړی. د مارچ په 13 نیټه چې نږدې ټولې رایې شمیرل شوې، خیارخي لیکود ګوند د اسرائیلو د پارلمان د 116 څوکیو 13 خپلې کړې. د اپوزیسیون ګوند مشر اساک هرزوګ له نتنیاهو سره خبرې کړې او د مولي ته یې د دې بریالیتوب مبارکي ویلې ده. د هرزوګ په مشرۍ کې اړخي سهونست اتحاد یوازې 40 څوکۍ ګټلې. رپورټونه وایي نتنیاهو ته به اوس اسانه وي چې له مذهبي متحدینو او خي اړخو سره ائتلاف حکومت جوړ کړي. تر انتخاباتو مخکې نظر پښتنو خودلې و چې لیکود ګوند شاته شوی. که چیرې نوموړی وکولی شي چې یو کاري ائتلاف رامنځته کړي، دا به نتنیاهو د څلورم ځل لپاره د اسرائیلو صدر اعظم کړي او له دې سره نوموړی داسې یو څوک شو چې تر ټولو ډیر کلونه صدر اعظم پاتې شوی. تبصره کوونکي وایي د انتخاباتو پایلې د منځني ختیځ د سولې د بهیر لپاره ورانوونکي دي. نتنیاهو د خپل کمپاین په وروستیو ورځو ویل چې د یو فلسطیني دولت د جوړېدو اجازه به ورنکړي. د بشری حقوقو د څار ډلوایي عراقیز وکونو شیه ملشو د سپتمبر په میاشت کې د عراق په شمال لویدیس کې د داعش د وسلوالې ډلې د محاصرې لماتولو وروسته کلی وران کړی او کورونه یې سوځولي او لوټ کړي. د دوی د بشری حقوقو د سرغړاوي د عراق په شمال لویدیس کې په هغه سیمو کې کړی چې اکثریت وګړي ترکمن ټبرې دي. د بشری حقوقو د څارنې سازمان چې دفتر یې په نیویارک کې دی، نن په یو خبره کړي رپورت کې ویلي د امرلي د سیمې د محاصرې د ختمولو د عملیاتو لپاره تر رسیدو وروسته حکومت په او ملشو او داو طلب جنگیالوی د عراقی ځواکونو سره یو ځای د کرکوک په ولایت کې د امیرلی او صلاح الدین په سیمو کې د سنی مسلمانانو پر کلو او کورونو یرغل ورولې. د بشری حقوقو د څار د ډلې رپورت وایي عراقی ځواکونو دغه ملکی کسانو شتلو ټلې چې د جګړې لکبله لسیمې د تیښتې په حال کې واپس شوقه کلو کې د سنی مسلمانانو کورونه او کاروبارونه سوځولې دي. د منځنی ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بشری حقوقو د څار د ادارې مشر جوستروک خبرداري ورکړې چې عراق پر ولس چې عراق کې ځواکونه پر ولسی خلکو په پریدونه او د جګړې له قانون څخه په سرغړاوي نه شي کولای چې د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف جګړه وکړي. د اسلامي دولت وسلوال د بغداد په شمال او لویدیس کې د تیر جون په میاشت کې په ډیرو سیمو ورغلل او امنیتي ځواکونه یې له دې سیمو په شا کړل. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد دفاعي ځواک پرون د امریکایي وسارګر الوتکه راغورځولې ده. دوی وایي د الوتکه په شمال ختیځ ولایت کې چې د مدیترانې د سمندرګي په سواحلو کې پروت دی نسکوره شوې ده. امریکایي چارواکو لویدیځو رسنیو ته ویلي چې وبې پیلوټ الوتکه یې په سوریه کې غورځېدلې، خو دا روښانه نه ده چې آیا د الوتکه ویشتل شوې او که د بل کوم علت له کبله نسکوره شوې ده. امریکایي چارواکي وایي هڅه کوي چې معلومه کړي ولې د الوتکه د دوی له کنټروله ووته. د سوریې د دولتي خبري اژانس په وینا د ډرون امریکایي الوتکه د لاتاکیا د ساحلي ښار په شمال کې نسکوره شوې ده. د سوریې دولتي تلویزیون هغه تصویرونه هم خبره کړل چې وایي د غورځېدلې ډرون الوتکې پاتې شونې دي. دا وو خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړی د خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وايي په هیواد کې د ملي یووالي د کمزوري کولو لپاره ډېرې دسیسې روانې دي.
ګروګورای چې د زابل گرفته شوم جزء یک توطئه د مقابل وحدت ملي افغانستان.
د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې په نننۍ ځانمرګي برید کې ډېرو لوړپوړو چارواکو ته هم مرګ ژوبله اوښته.
پټپیانو کې ولسوال صاحبان زمونږ د ولایت مقام ویندوی صاحب او همدارنګه د کرنې سرپرست رئیس او ځینې نور مامورین شامل دي.
د افغانستان د پل چرخي زندان مسولین وایي چې په زندان کې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. په نړیوالو مسایلو کې د اسرائیل د وروستیو انتخاباتو له وروستي حاله مو خبرو او دغه راز د افغانستان د پوهنې وزارت له سرپرست او د اسلامي زده کړو له موین سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي.
کله چې موږ دا اعلان واورېده چې په پاکستان کې زموږ افغاني محصلین او افغاني شاګردان طالب العلم هغوی په تکلیف دي، هغوی ته په څلور دېرشو ولایتونو کې دارالعلومونو ته موږ عمومي ډایرکټیو ورکړی، هغوی چې راځي ډېر په عادي شکل باندې په هماغه خپل صنف کې تثبیت صنف کېږي.
بل اونیس پروګرام د انصاف په لټه کې هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو سره اوسئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانانو د ملي یووالي په وړاندې په سلګونو توطیې روان دي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د مارشال محمد قاسم فهیم له دفاعي پوهنتون څخه د یو شمېر افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړې. ولسمشر همدې غونډې ته د وینا په مهال دغه راز یو وار بیا خبرداری ورکړل چې هیڅوک د افغانستان خاوره د خپلو نیابتي جګړو په میدان نه بدلوي. قاسم سولمل دې غونډې ته ورغلی او په اړه نور جزئیات راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانانو د ملي یووالي په وړاندې د سلګونه توتیو خبره کوي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبه په ورځ د مارشال فهیم له دفاعي پانتون څخه د یو شمېر افسرانو د فراغت په غونډه کې وینا کوله، په ځانګړې توګه په زابل ولایت کې د یو دیرشو مسافرو د اختطاف مسله د ملي یووالي په وړاندې یو اقدام وباله.
امروز ببینیم د کجا
دوی نن په کوم ځای کې په افغانستان کې د نفاق راوستلو لپاره توته نسته. غواړم د تلاف ته اعلان وکړم کوم کسان چې په زابل کې یرغمل نیول سوي دي د افغانستان د ملي یووالي په وړاندې د توته یو برخه ده، او زه ویاړم وایم چې پریکړه مې وکړه څو زموږ خاص ځواکونه عملیات وکړي. نه شپېته تنه مخالفین مو لمنځه یوړل. ولسمشر اشرف غنی همدارنګ ویل چې د افغانستان جګړې بیلابیل اړخونه لري، او په ځانګړې توګه نیابتي جګړې، مخدره مواد او نړیوال تروریسم د افغانستان د جګړې اساسي عوامل یاد کړل. ولسمشر ویل چې د جګړې د مدیریت ترڅنګ باید افغانان د ثبات مدیریت ته هم پام وکړي. ښاغلی غنی د خپل خبرو په دوام په افغانستان کې د سولې ټینګښت یو هدف وبله، او ویل چې د هدف ته د رسیدو لپاره به حکومت خپل هڅو ته دوام وکړي. خو د چارو کارپو ودیر صفای بیا وایي چې افغان حکومت باید خپل ضعف په خاطر نور ملامت نکړي.
همسایگانو داخلي او خارجي دښمنانو په نامه مخالفینو په نامه په چا باندې تهمتونه نه اچوي. دوی د استعفا ورکړي چې موږ عاجز یو، ملت د افغانستان به خپل لیډر او خپل لاره پیدا کړي چې په کومه لاره لاړ شي تر څو ملي مسالې د افغانستان او خلک د افغانستان او استقلال د افغانستان وژغورل شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ملي وحدت حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د مذاکراتو په خاطر خپلې هڅې تیز کړې دي. قاسم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، وامر دل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د ملي یووالي د کمزوري کولو لپاره ډېرې دسیسې روانې دي. له کابل د سیاسي چارو کارپو فاروق بشر همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه دی. بشر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام علیکم. سلام
صاحب، مننه، تشکر ژوندی اوسه. بشر صاحب، د ملي یووالي حکومت د دو اړخونو د یووالي زیږنده ده، په دې معنا چې د تیرو انتخاباتو په نتیجه کې دواړه لوري سره یوځای شول او ملي یووالي حکومت جوړ کړ. اشرف غنی هم پر راس کې دی. اوس چې کله اشرف غنی وایي چې د ملي یووالي په وړاندې په سلګونو دسیسې روانې دي، د ده هدف څوک دی؟ یعنې د دغه ملي یووالي که ورته نوم ورکړو، د ملي یووالي د حکومت چې که څه هم دا خبره نه کړي حکومت، بلکې په هیواد کې د ملي یووالي په وړاندې ویلي په سلګونو دسیسې روانې دي، څوک دي چې دغه داسې مختوړي دي؟ دغه داسې تر شا څوک دي؟
اول خو سلام تاسو ستاسو اوریدونکو ته. زه باید دا ووایم چې دا نوم چې په ده باندې ایښودل شوی ده، دا په مسما نوم نه دی، ځکه دا د ملي وحدت حکومت زه ورته نشم ویلی. دا یو ائتلافي حکومت دی چې دا ائتلاف هم د جان کری په هڅه افغانستان کې یو حکومت جوړ شو. له دې کبله اول خو باید دغه نوم چې په ایښودل شوي دي، ملي وحدت حکومت، دا هیڅ نوم او سمه نه دی. دوهمې دا دی چې تاسو په خپله پوهیږئ چې په افغانستان کې تقریبا دا څلور لسیزې کېږي چې داخلي جګړې او خارجي جګړې په موږ باندې تپل شوي دي. زه په دې اند یم چې اصلا څنګه چې مودي صاحب صفی هم وفرمایل چې باید موږ خپل پریکړې د بل چا په اوږو باندې وانهچو.
بشر صاحب، دا درسته ده.
افغانان چې اوس افغان
بشر صاحب، دا درسته ده. مخکې ډیر زیات ملامتی پر پاکستان اچول کېده، اوس اشرف غنی ولې د سلګونو توتیو خبره کوي او هغه هم په هیواد کې دننه؟ د چا لاسونه دغه توتیو تر شا دي؟
تاسو په خپل پوهیږئ چې دغه امنیتي شورا یا څورته وایي، دا د سولې شورا چې د کرلي صاحب لخوا نه جوړ شو، دا د سولې شورا نو ځکه په دې کې داسې غړي وو چې اصلا د سولې د راوستلو په منځ کې هم په اعتماد دوی اصلا توافق نه درلود او هلته مخالفت یې کوو ځینې خلک کې مخالفت کوو او په دې ترتیب سره هغه خلک پکې وو چې د طالبانو سره جنګېدلي وو اوس راغلو چې اوس افغانستان کې څنګه چې لیدل کېږي ځینې کړي دي چې اصلا دا د سولې په ارتباط ډېر سخت غبرګونونه ښیي چنانچې څو ورځې مخکې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله کله چې په هغه کې رګېدي په هندوستان کې رګېدي وی ویل چې موږ هېڅ شرط نه منو موږ سوله کوو احان پاتې یم چې اصلا دغسې یو سوله چې دوی په زړه وي هر څه چې دوی وغواړي دوی وتنبي آیا هغه دیالس کاله چې مخالفین د افغانستان د حکومت سره وجنګېدل په زرهاوو کچه د دوی ووژل شو آیا دوی حاضر دي چې هیڅ شرط ونه لري او راشي افغانستان حکومت ته لاس تړلې ځان تسلیم کړي؟ په دې کې باور لرم چې داخلي کړی او خارجي کړی په دې کې حتی د منطقې دولتونه په دې برخه کې لاس لري او د دې امکان شته چې که افغانستان حکومت په تدبیر او په ډېر یووالي سره
بشر سره
د دې سولې په ارتباط ونه لګېږي الله به پسې دا موضوع خراب شي. تاسو اوس په خپله پوهېږي چې دې جبهې راغلي دي نن په طالبانو کې یوه جبهه مخالف ده بله جبهه غواړي چې سوله وشي او درېیم د داعش موضوع ده چې بل سره کېدل.
بشر صاحب
د سولې
د سولې موضوع کې شاید اختلافات ډیر زیات وي، اما کله چې اشرف غنی په زابل کې یو ډیر شو تختول شو افغانانو مسأله له دسیسو سره تړي هدف څه ده؟
زه شخصا په دې اند یم چې تر هغه وخت پورې چې موږ اسناد ونه لرو او ووایو چې دلته دسیسې دي او دا اصلاً د حکومت په مقابل کې اصلاً یو عکس العمل دی. دوی غواړي چې د حکومت وښي چې تاسو نشئ کولی په افغانستان کې سوله راولئ تر هغه وخته پورې چې د ټولو جوانبو
نو اتی به حاصل شوی. بله بشر صاحب مننه.
طالبانو په دې کې وو چې موږ
بشر صاحب وخت کم لرو، ډیر زیاته مننه. بیا به هم تاسو سره پر دې او نور موضوعاتو خبرې وکړو. بله د افغانستان د سیاسي چارو کارپو فاروق بشرو چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نننۍ څرګندونو په اړه نظر څرګندو. اشرف غنی نن د مارشال محمد قاسم فهیم له دفاعي پوهنتون څخه د یو شمېر افسرانو د فراغت په غونډه کې وویل چې په هیواد کې په اوس وخت کې د افغانانو د ملي یووالي په وړاندې په سلګونو توطیې روانې دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شئ. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن په ځانوژون کې حمله کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په وژل شوو او ټپیانو کې یو زیات شمېر لوړپوړې چارواکي هم شامل دي. د هلمند چارواکو ویلي دي چې د دې برید هدف د ولایت په مقام کې د انسان تښتولو پر ضد د روانې غونډې باندې و چې د دوی په وینا ځانوژون کې ځان والوزو. نو جزئیات لشکرګاه د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي پر رپورت کې اوري.
جنوار کې برید د کیکند ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر ترشه د یو مازده موټر په واسطه منځته زوري. د هلمند سرپرست والی مرستيال محمد جان رسولیار تر پیښتو د کورستا ازادي راډیو ټول په دې برید کې وطن وجل سوي او یو شنور ټپيان دي. رسولیار ازادي راډیو ټول په ټپيانو کې د ګریشک په خوانی ولسوال حاجی محیدین، د هلمند د والی ویند عمر ځواک، د کرهنې د ریاست سرپرست رفیع الله کلم او د نادلي ولسوال فتی الله هم شامل دي.
د اختطاف او د انسان د قاچاق پر وړاندې جلسه وه چې د مرکز هم لوړپوړي پلاوي برخه اخیستې او زموږ د ادارې اکثر رئیس صاحبانو لوړپوړي مقاماتو حضور درلود. دښمن په ډېر مکارانه شکل د ستر هکړې وه او لوی موټر بریج چې د مزدا موټر کې چاودونکي توکي ځای پر ځای کړي وو په ولایت مقام حمله وکړه چې په پایله کې تر دې مهاله اووه تنه شهیدان او یو ویشت تنه ټپیان لرو چې په ټپیانو کې ولسوال صاحبان زموږ د ولایت مقام ویندوی صاحب او همدارنګه د کرنې سرپرست رئیس او ځینې نور مامورین شامل دي او ولایت ودانۍ ته ډیر زیات زیان اوښتی دی چې همدا اوس مونږ دفتن په دې اقدام وکړو چې د ولایت مقام کې دا دفترونه له منځه تللي دي د بیا رغونې په کې اقدام وکړو او دفتر بیرته د کار لپاره مساعد شي.
د پیښو په ځای کې ګڼ شمېر ویجاړ شوي موټرونه، د سکا په نوم د یوې بهرنۍ موسسې د دفتر دیوالونه او یو شمېر دوکانونه وران لیدل کېږي. د ځانمرګې په ځای کې عیني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چاودنه ډېره زورور وه او ډېر کسان ته مرګ ژوبله واړوله. دوی وایي اکثره مړي او ټپیان د سیمې څخه تېرېدونکي ملکي کسان او د ادارو دولتي مامورین وه.
بلې، په تالار کې غونډه وه، د تالار چې راووتلو د باندې یو دم درب سو، داسې بد درب سو چې نور پوسیوي نه څنګه درب سو. د ولایت د تالار چې شی پر ټول دښکېدلی، بل دولتي مسؤلین هم وو چې ځینې کسان زخمیان سو پکښې، او ما خپله په غوږو هېڅ نه اورېدی. سکون یې کړم،
مړي مو ډېر ولیدل، په ډېره پیمانه مړي ول، او دغه رنګ ټپیان مو ډېر ولیدل. نو
دلته مو چې ولیدل چې موږ یوې کورولا ته ور واچول څلور کسه وه، او شهیدان مو چې موټر ته ور واچول څلور کسه وه، او نور اکثریت د ولایت د خوا څخه انتقال سوله چې هغه موږ ونه لیدل، چون بعضې ملګري هلته اخته وو، موږ دلته مصروفه سولو. موږ صرف څلور ټپیان کورولا ته ور واچوله، او څلور هم شهیدان چې د سیګا دفتر چوکیداران وه.
د په تېرو دوو اونیو کې درېیم ځانمرګ برید چې د لشکرګاه شهر اړوند بیلابیلو سیمو کې ترسره کیږي. تېر اونۍ د لشکرګاه شهر اړوند د بولان په سیمه کې یو ځانمرګ د موټر بم په واسطه و ملکي کسان ووژل، او د څلورو پولیسو په شمول اته ویشت ملکي کسان ټپیان کړل. روانه اونۍ هم د لشکرګاه شهر په ختیځ کې د کندهار او لشکرګاه ترمنځ د لوی لارې پر یوه پوسته په ځانمرګي موټر بم برید کې دوه ملکي وګړي او دوه پولیس ووژل شول، او دوه پولیس او دوه ملکي کسان ټپیان کړل. تر اوسه د دې وروستي ځانمرګي برید پړه کومیډلی په غاړه نه ده اخیستې. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو ټول ورځ سهار له بجو د ماخام تر بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د ټولو لوی د پلچرخي زندان مسؤلین وایي په دې زندان کې د مخدره موادو د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړې دي. د دې زندان مسؤل سردار محمد ځازي له پلچرخي زندان د لسګونو بندیانو د خوشي کېدو په غونډه کې وویل چې په دې وروستیو کې له مخدره موادو سره په تړاو شل کسان نیولي او څارنوالۍ ته معرفي کړې دي. نور حالدي یوسف خان ځدران په رپورټ کې اوري.
د افغانستان په زندانونو کې د مخدره موادو د استعمال په اړه ډېر شکایتونه موجود دي، او دا په داسې حال کې ده چې د کابل د پلچرخي زندان مسؤلین هم دغه تورونه نه ردوي. د دې زندان مسؤل سردار محمد ځازی وایي اوس یې د دې پدیدې د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړي، او بندیانو ته د مخدره موادو د رسولو په تور یې شل کسان نیولي دي. نوموړی وایي په دې کسانو کې پنځه د زندان کارکوونکي هم دي چې دوسیې څارنوالۍ ته سپارلي دي.
د مخدره موادو د ننګینه پروسه د پای نقطه ورته کې خدای فیده د موږ هڅه ده، ولی پن هم یو نیم چې هغه په شکل د اشکال او په ډیر مخفي شکل سره په ډیر ماهرانه شکل سره غوړي چې داخل کې، ولی موږ هغه په دروازو کې نیولې دي، او د هغو مسببین یا فاعلین مو څارنوالۍ ته معرفي کړي دي.
ښاغلی ځازي د څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د دې زندان څخه د یو سل اوو بندیانو د خوشي کېدو پر مهال وکړې. دا کسان د ښځو د نړیوالې ورځې یا د مارچ د اتمې نېټې په مناسبت د جمهور رئیس د څلور اویامې ګڼې د بخښنې د فرمان له مخې د خوشي کېدو مستحق ګرځېدلي چې د چهارشنبې په ورځ له زندانه ووتل. په دې زندان کې په بیلابیلو جرمونو نیول شوي څه د پاسه اته زره نور بندیان لا هم د بند مودې یا بخښنې په انتظار شپې تېروي، چې ویل کېږي ډېرې د زندانونو مسؤلینو د ناعادلانه چلند څخه شکایتونه لري. ومغوښتل چې په دې اړه د آزادو شوي بندیانو نظر وپوښتو، خو امنیتي ځواکونو له دوی سره د خبرو اجازه را نه کړه. له دې سره د ښځو د زندان چارواکي وایي چې 15 ښځې او ماشومان هم د جمهور رئیس د دې فرمان له مخې خوشي شوي او خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د ښځینه زندان مسؤل عزیز احمد سرباز ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې فرمان له مخې ډېرې ښځې د بند د کمښت مستحقې دي چې یو په بل پسې به خوشي شي. هم تازه په دې فرمان کې شامل شوی. ښځې مو ډېری آزاد کړې ده او پراخ فرمان دی چې مونږ ویلي ډېر نورې ښځې هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پکې شاملېږي. د کابل د پلچرخي له زندان څخه تر 160 ډېر بندیان په داسې وخت کې خوشي کیږي چې یو شمېر نور بندیان او د دوی کورنۍ شکایت کوي چې د بند مودې د پوره کېدو سره سره د دوی د آزادولو لپاره څه اقدام نه کیږي. جمهور رئیس اشرف غنی د دې شکایتونو او د پلچرخي زندانیانو د ټولو دوسیو د بیا څېړلو لپاره یوه کمیټه وټاکله، خو د څو میاشتو په تېرېدو لا هم د دې څېړنو هیڅ نتیجه معلومه شوې نه ده. عام خلک او د بندیانو د کورنۍ غړي له حکومت غواړي چې د خپلو اقداماتو نتیجې هم وڅاري تر څو خلک د انتظار له پاسه انتظار ته ستړي نشي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمیو نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند په بې ساري ډول په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې رایې ګټلې. په اسرائیل کې د پارلماني ټاکنو نږدې ټول رایې شمېرل شوې او داسې څرګندېږي چې د نتنیاهو ښي اړخي لیکود ګوند د پارلمان له 160 څوکیو څخه 10 ګټلې دي. نور جزئیات د فرشا جلازی په راپور کې اورئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر خپلو پلویانو ته په تل اویف کې خبرې کولې او هغوی ته یې مخکې له مخکې د لیکود ګوند د بری مبارکي وویله. دوی وایي له ټولو خبرو سره د لیکود ګوند ته ستر برای غواړو. نتنیاهو تر انتخاباتو مخکې له خپلو پلویانو سره ژمنه کړې وه چې د فلسطیني دولت جوړېدو ته به اجازه ورنه کړي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په مذاکرو کې د فلسطینیانو استازي صایب عرقات پرون د نتنیاهو د دې خبرو په اړه وویل:
Mr. Netanyahu will form the next government in Israel.
دوی وایي ما ته داسې معلومیږي چې ښاغلی نتنیاهو به د اسرائیل د راتلونکي حکومت مشري کوي او موږ ټولې خبرې واورېدې. هغه وویل چې په اسرائیل کې صدر اعظم وټاکل سو، د فلسطیني حکومت تشکیل ته به اجازه ورنکړي او د یهودانو د مجزایونو جوړول به جاري وساتي. زما په باور دا یو انتخاباتي کمپاین نه، بلکې صادقانه حقیقت څرګند کړ. نتنیاهو په خپل سیاسي ژوند کې له دې پرته چې د دوو دولتونو د جوړېدو طرح ناکامه کړي بل څه نه دي کړي. بنیامین نتنیاهو 15 کلن دی او دا به څلورم وار وي چې د اسرائیل د صدارت لپاره انتخابیږي. په اسرائیل کې د اپوزیسیون مشر اسحاق هرزوګ ویلي چې له صدر اعظم نتنیاهو سره یې خبرې کړي او په انتخاباتو کې د دغه ستر بری له امله یې مبارکي ورکړې ده. د هرزوګ مشري چپای ګوند د صهیونستانو اتحاد د اسرائیل د پارلمان یوازې 24 چوکۍ ګټلې دي. نتنیاهو کولای شي چې په اسانۍ له مذهبي او شیارخو ګوندونو سره یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. وایي چې د شیارخو ګوندونو مشران یې له ځان سره د یو پیاوړي او باثباته حکومت جوړولو ته هڅولي دي. د اسرائیل صدر اعظم د انتخاباتو لپاره په کمپاین کې پر امنیتي مسایلو ډېرې خبرې کولې او د ایران او غربیانو ترمنځ د اټومي موافقې پر ضد خبرداري ورکړې دي. په اسرائیل کې د اپوزیسیون مشر اسحاق هرزوګ پر نتنیاهو تور لګولې چې د انتخاباتي پر مبارزو پر مهال یې داسې مسایل راپورته کول چې رای ورکوونکي کې ویرولای شي او په ډیرو مهمو مسلو لکه په اسرائیل کې د نرخونو لوړیدل، د خلکو د اقتصادي امکاناتو محدودیت او د کارونو کموالی سترګې پټې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جنساکي پر نوویل چې متحد ایالات له هر داسې حرکت څخه چې د ټولنې یوه برخه منځوي کولی شي اندېښنه لري. د بنیامین نتنیاهو یو شمېر منتقدان پر هغه د تبعیض کولو تور لګوي. د برک اوباما ادارې له نتنیاهو سره له هغې وینا وروسته چې د جمهوري غوښتونکو په بلنه یې د امریکا په کانګرس کې وکړه او له ایران سره د یوې اټومي موافقې د امکان سره یې مخالفت وکړ، چندان ښه روابط نه درلودل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اتحادی له هلمند لیک چې په هلمند کې کوم ځانوژونکې حمله چې نن وشوه ډیرو بیګناه انسانانو ته مرګ ژوبله واړوله، دا یو غیر اسلامي عمل دی، دا د کمزوري نښه ده. حبیب الله قلمیار د غورک ورجان وایي چې د غورک ورجان کلي ته د اسلامي دولت ډله راغلې ده، دولت اقدام وکړي. د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین چپان د لیک د افغانستان وسلوال باید وشرمیږي. پرویز مشرف ومنله چې ما جنګول، نو دوی باید اوس پوه شي چې جنګ د چا و او باید پر ځای زای وصله کیږي. محمد برات له غزنی څخه لیکي، کچېرې طالبان او حکومت دواړه په حقیقت کې د افغانستان د ملت لپاره کار وکړي، نو ان شاء الله سوله به راشي. د خبرونه دوهمه نیمایي ته رسیدلی و. وړاندې د حقیقت په پروګرام کې مو د افغانستان د پوهنې وزارت له سرپرست او د اسلامي زده کړو له موین سره خبرې کړې دي. د انصاف په لټه کې بل 19 پروګرام هم درته خبرو، خو اوس به اجمل ان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
دا هلمند په نننۍ موټری بمی چاودنه کې وطنه وجل شوی او یو وشنور ټپین شوی. د هلمند مرسیال والی وایي محمد په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته نوموړي ویلي چې ټپیان وجل شوی ټول عام وګړي یا د ملکی ادارو مامورین دي. افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د 1940 تعلیمي کال لپاره بشاو خپل لسره نوي خونکي په دندو وکماري. ولسمشر اشرف غنی وایي دا مهال د افغانانو د ملي وحدت په وړاندې سلګونه توتیي او د سیسي موجود دي. ولسمشر هم کسان په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل، خو په زابل کې د یو دیش مسافرو برمته کېدل د دې د سیسو یو بیلګه وبلله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه له طالبانو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي شوې، بلکې د سولې د خبرو په زمینه کار شوی. دا اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو واکمن ګوند لیکود د دې هواد په انتخاباتو کې حیرانوونکې بریالي توپ تر لاسه کړې. د بشری حقوقو د سر ډلوی راکیز وکونه او شیمل شو د سپتمبر په میاشت کې د عراق په شمال ویدیس کې د داعش د وسلواله ډلې د محاصرې لماتولو وروسته د سونیانو کلی وران کړي، کورونه یې سوځولي او لوټ کړي دي. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي د دې هواد دفاعي ځواک پرون یو امریکایي څارګر الوتکه راغورځولې. دوی وایي د الوتکه په شمال ختیځ ولایت کې چې د مدیترانې د سمندرګي په سواحلو کې پروت دی نسکوره شوې ده. او اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي نن د چاپی پروژې پر تخنیکی اړخونو خبري کوي. د دغه وزارت ویاند رفیع الله صدیقی ازادي رادیو ته ویل دوی په کابل کې د یادې پروژې د شکیلو هیوادونو د چارواکو سبانې غونډې ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې به د ګډونوالو هیوادونو لوړپوړي چارواکي د دغه پروژې پر ټولو مهمو موضوعاتو خبري وکړي. د افغان چارواکو په وینا د دغه پروژې په عمل کې دوه سره به ترکمنستان د ورځې 90 میلیون متر مکعب غاز پاکستان او هند ته صادروي، او افغانستان به هم دغه پایپ لاین لاري 44 میلیون متر مکعب غاز واردوي. ټاکل سوی په نږدې راتلونکو کې 15 شزینه سوداګری د شوز دکړو او په سوداګریزو چارو کې د لا پرمختګ په هدف امریکا ته ولاړ سي. د سوداګری د خونیم رسیال خنجان الکوزی په دې اړه په جوړې سوی غونډه کې ویل چې دغه شوزو لمړی په کابل کې زدکړې کړې دي، خو په دې پروګرام کې به سوداګرو شوزو ته وښودل سي چې څه ډول خپل سوداګریز پروګرامونو ته شواده ورکړي. دا پروګرام د وی امریکایي میرمنې تیرنس په نوم پرمخ وړل کیږي. بلخوا په هیواد کې افغاني سوداګری شزی وایي چې دا پروګرام د دوی اقتصادي فعالیتونه غشتلی کوي او دوی له اقتصادي پلوه پر پښو دروي. یاد پروګرام دوی برخه لري چې په ترڅ کې سوداګرو شزو ته د دوی د فعالیتونو په اړه زده کړه ورکول کیږي ترڅو دوی له خپلې ګټې او زیان څخه به خبره سي. دا هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بي یبه اومني بوجي پاکستاني اوړه 1300 افغاني، یو درې نیمني بوجي ورجه 1800 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي ميده بره 1800 افغاني، 14 لیتر غوړي 1150 افغاني، یو کیلو اوبلنګاس 30 افغاني، یو لیتر پټرول تیل 30 افغاني او یو لیتر ډیزل تیل هم په 30 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني 50 پوله، یو ایرو یو 50 افغاني لس پوله، یو انګلیسي پاوند 40 افغاني او یا پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1540 افغاني.
د انصاف پلټکه
یو چاغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازری په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې اونۍ خبرونه د ننګرهار ولایت درودات ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړې شوې ده. د ننګرهار درودات ولسوالۍ اوسیدونکو زدران وایي چې دوی شاوخوا 3000 کورنۍ دي چې د جلال آباد او تورخم په لار کې په کابل کمپ کې میشتي. دوی وایي درودات ولسوالۍ او د امنیت قومندان غواړي دوی په زور له دې سیمې وباسي. زدران دا کوي چې زورواکي غواړي د هغې سیمې ځمکه چې دوی په کې کورونه جوړ کړي دي په زور غصب کړي.
معلومات واخلی رنجر راغلی دیوال نے زاڑ درش کلم دیوال نے زوانان و سورا مرکز دفتر چپک خلگ خلگو تے مرمئی تیرے کرے خلگو باندھے گزارو نہ اکڑے داغون داغو
دا کوم ازمکه دي څومره ازمکه دي دوی والی دي
تورخم تورخم جوابات د غالبی امان الله خان خارګوټی نه راغل دغه اکاډمی ته مخامخ دغه صاحبه
او تاسو حکومت ته مراجعه نه کړی؟
څلګونو ځلې ول شو خپل ول سوال راځي کنځل کې خپل قومندان راځي وهل کې چپکول کې خبره او مشین چارواکو ته د کمیشن وبدلا بارګځه راغې دلته د ولسی جرګې کمیشن د شکایت رئیس
دا خو هماغه کورونه نه دي چې خلکو د کورنیو جګړو په وخت جوړ کړي وو. د خامو خاټو کورونه دي او د یونیسیار لخوا نه هلته تاسو سره دغه کډوانو سره هماغه کورونه دي. نو خو تاسو څه وایي دا به د ښاري پلان د مخې دا کورونه چپه کیږي؟ نو
نه پلان شته نه بل شته. دا مسؤل د سر د قومندانۍ سمک بنو معمر د مالی د قومندانۍ نگرار یو شخصی پروژه شروع کرده ده نه پک شاروالی شریک ده نه وزارت خبر ده نه کابل خبر ده خپل دستور باندې خپل دا او خلکو ته وایي چې اوازونه به مظاهره ونه کوي کراو وکړي و هم هم بندي کوم هم مړه کوم.
چا ویلي دا خبره چا تاسو ته کړې؟
مونږ ته په خپله وویلې په خپله یو دلیل به سل دي ولسوال قومندان دا ټول په کې
د ولسوال نوم څه شه ده د قومندان نوم څه شه ده نمونه واخله.
نو درودات او ولسوالۍ قومندان پښتنه وکړي نوم خو موږ ته نه راځي. نو
ګوره تاسو متيقنه چې هغه قومندان چې تاسو ته کنځلې کړي
په خپل راغې دلته ټیکا ور سره او ټیکا به د ټول د زرګونو راغلته تاسو یو حیات ولېږي خو چې دغه منصفه حیاتي نه چې دغه دوی مربوط سړی کابل نه راولېږي بل ځای نه راولېږي دلته مدني ټولنې شته دي دا راولېږي تاسو پښتنه وکړي.
خدا به هغه کورونه یې چې خلک چې بېځایه شوي او دلته کورونه جوړ کړي په خپل سر کورونه دي نو دا خو د حکومت حق ده چې هغه ځمکو چې په خپل سر کورونه جوړ شوي دوی د ښاري ماستر پلان له مخې هغه بېرته ونړی او خلک ولې باید دې کورونو کې ژوند وکړي؟ اوس خو بېرته ټول په خپلو سیمو ته تللي سیمې امن شوي. څه وایي په دې اړه؟
دا هغه خلک دي چې اوس هم پکې امنیت نشته د دوی په غزینو کې یو ځای کې امنیت نشته په افغانستان حالات ویني په دې ځای کې ابله سره په جومات کې په جمع کې ولاړو خلک وویشتل بیا کسه پکې شهیدان شو یو پکې زخمي شو په جمع کې ماسخوتن د دویم رکعت کې.
تاسو خپل د کومې سیمې اصلي اوسیدونکي د ننګرهار؟
موږ د ننګرهار اوس فعلاً دا د روداتو مربوط اندالته اوسېږو.
همدغه منطقه کې
او
پخوا چیرته اوسېدی؟ پخوا چیرته اوسېدی تاسو؟
خبر نه راغله دلته
موږ باید ور دوی سره تماس ونیسو وګورو چې دوی څه وایي.
خامیدا مسئول چارواکو ته چې ټول غواړو انصاف غواړو عدالت غواړو خلاصوت غواړو ظلم استبداد ختمول غواړو د دې غاصبینو نه خلاصیدل غواړو
مونږ دغه ستونزه د ننګرهار ولایت د سرپرست له وایان د احمد ضیا عبدالزی سره طرحه کړه.
د ښاروالۍ د ادارې د معلوماتو له مخې همدارنګه پخوانۍ کوم فیصلې چې شوي دي په تېرو کلونو کې د رودات ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سرخی په سیمه کې د پولیسو د یو ښارګوټي منظوري راغلې. نظر په ځینو مشکلاتو باندې د ښارګوټي تدبیر پاتې و، اما اوس د ښارګوټي تدبیر شروع شوی دی. هغه شمیر کورنۍ چې د لس یا پنځه لس یا شل کالو راهیسې دلته میشته شوي دي، د دوی په ارتباط باندې داسې هدایت شوی و چې د دوی باید یو سروې وشي او دغه شمیر کورنۍ باید په نقشه کې شامل شي. هماغه چې د یو مختلط هیئت په ذریعه باندې د دوی سروې وشوله او هغوی په نقشه کې شامل شوي دي، اما هغه تعداد خلک چې تازه غواړي په دغه ساحه کې تصرف وکړي په نوم باندې د ولسوالۍ ادارې ته وظیفه ورکړل شوې ده چې په هر شکل وشي د تازه غصب مخه بنیسي، هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې دولتي ځمکې غصب کړي. زه مشخصا د زادران رور د مشکل په ارتباط باندې معلومات نه لرم، اما هغه مجموعي اسامي مې تاسو سره شریک کړل. که چیرې د په دغه کټګوري خلکو کې راځي چې د ډیرو کلونو راهیسې دلته میشت دی او حتی د شامل د نقشه هم دی او بیا هم درته ویل کېږي چې ته باید لاړ شي او کور ته تللی، نو د دې مهرباني وکړي د خپل عریضه د مقام ولایت سره وړي. موږ به انشاءالله دا موضوع د ښاروالۍ د طریقه د مربوطه ولسوالۍ د طریقه حل کړو، رسیدګي به ورته وکړو. خو یو شی چې باید واضح وویل شي، د ټولو هغو خلکو مقابل کې چې هغوی تازه تصرف کوي او په دغه ساحه کې غواړي چې یو ساحه غصب کړي، د قانون له مخې د مقامات د هدایت له مخې هلته ولسوالان مکلف دي، حتی امنیتي مسؤولین مکلف دي چې دغه شی قاضي وکړي، دخیلو کسان ته وړاندې قانوني چلند وکړي.
عبدالزه سپتا سود سره پورونه لري چې په دغه سیمه کې وز غاصبین اته کوي چې زمکه ونیسي او غصب کړي.
بلې، تقریبا یو ونه وړاندې ولسوال صاحب د روداتو ولایت مقام تخل راپور استول چې دلته یو تعداد خلک غواړي چې په تازه ډول باندې ساحي خپل تصرف کړي او په خپل سر کورونه جوړ. همدغه شکایتونه او راپورونه چې هغه ته هدایت ورکړي څوګم کوي چې په تازه ډول باندې
نو دغه کسان خو شکایت کوي چې د روداتو د امنیت قومندان او ولسوال لاس یو کړی او دغوی کورونه ویجاړی. نو که دغه مسله تاسو اقدامات بچی،
ما قبلا ذکر وکړ چې هدایت داسې ده چې د پولیسو په ښارګوټي د حدوداتو کې کم کورونه چې د کابل کم په نوم دلته موجود و د ډیرو کلونو را پخوانه، اگر د سروې په اساس باندې هغه د دې ښارګوټي په نقشه کې شامل شوی دي او تصمیم دا ده چې هغه ته به نمرې توزیع کیږي، یا کېدای شي همدغه کورونه په نقشه کې شامل شي او دوی خپل ژوند ته ادامه ورکړي. دغه رور چې داسې یو ادارې لري چې زه د ډیرو کورونو رئیس دلته اوسېږم، کور مې جوړ کړی دی او شامل د نقشه هم یم، اما بیا هم د ولسوال صاحب لخوا د قومندان صاحب لخوا ما سره یو ډول مشکل رامنځته کیږي. مونږ د نه هیله کوو چې د خپل عریضه مونږ ته مقام ولایت ته راوړي. مونږ به انشاءالله د ښاروالۍ د طریقه او د ولسوالۍ طریقه دې موضوع ته رسیدګي وکړو چې د ورو مشکل حل شي.
نو تاسو دغه کسان ته که دلته ښارګوټی جوړیږي چیرته به ځمکه ورکوئ؟ داسې کوم پلان شته چې دوی ته ځمکه ورکوي؟
د دې لپاره مونږ یو بله پروسه لرو. هغه کډوال چې د ګاونډیو هېوادونو خپل هېواد ته راګرځي، دوی د کډوالو د ریاست د طریقه دوی مراجعه کوي او هغوی ته بیا د کډوالو په ښارګوټو کې نمرې ورکول کیږي.
په اخر کې تاسو دوی ته څه ډاډ ورکوئ؟ دوی څومره تاسو ورته اطمینان ورکوئ؟
زه مشخصا د دې رور په قضیه کې زیاته تفصیله نشم کولی او علت همداره چې د دې رور موضوع مونږ ته له په ټولو ابعادو روښانه نه ده. یوازې یو وړاندیز لرم چې دا رور د خپل عریضه ولایت مقام ته راوړي. مونږ به د دې قضیې او د دې د غوښتنې دغه ټول ابعاد وڅېړو. که چیرې هم مستحق و، زمونږ اداره زمونږ مربوطه ولسوالۍ د ښاروالۍ اداره دوی مکلف ده چې خپلو خلکو ته خپلو ادباو ته دی استور امکانات برابر کی کله هر طریقه او که په هر چینل باندې کیده نه دا چی غوی ته مزاحمت ایجاد کو اما ضروری دا به چی لمره د دغه ورور د ادا حالت روخانه شي چې د دې ادا څومره قانوني ده او څومره د په حق ده
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029-829-020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د حقیقت سره په دې خبرونه کې مو د افغانستان د پوهنې وزارت د سرپرست او د غشان د اسلامي زده کړو د معین خاغلی ډاکټر سید محمد شفیق سمیم سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو. خاغلی سمیم، قدر ته وایي چې په 1400 هجری لمریز کال کې تاسو څه تیاری لرئ دغه کال لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، لمرة ازادي راډیو مننه کوم دائما د پوهنې وزارت او د موږ د مختلفو سانګو اخبارونه او دغې خبرونه او معلومات خبرې د دې مننه کوم. موږ سره دا یو نوی کومک ته چې موږ خپل هیوادوالو ته د تعلیم زمینه برابره کړو او هغوی ته تعلیمات عرضه کړو. طبیعي ده چې موږ هر کال خپل یو برنامه لرو، هغې دپاره پلان لرو د سه کال دپاره چې په همدې ورځو موږ د افتتاح په درشل کې یو انشاءالله. نو په افغانستان کې تعداد د شاګردانو طبیعي ده چې زیاتېږي، دا یو طبیعي خبر ده. د استادانو او د معلمینو موږ ضرورت لرو چې هغوی ته نوي معلمین مقرر کړو. د معلمینو د ژوندانه چې لکه څنګه چې جناب رئیس جمهور وعده کړې ده، د معلم پورس باندې د خون کې پورس باندې وعده وکړه، نو د هغه وعده په اساس کوم ژمنې او کوم وعده چې هغه ورکړي دي، موږ د پوهنې وزارت زو د رهبری هیئت په راس کې موږ دې مکلف چې هغه وعده ته تحقق ورکړو او هغه خلکو ته عملا دغه په دې لګرونو کې خدمت وکړو. بعض استادانو د رتبو معاشاتو سیستم دی چې هغه معاش ته 3000 منګه زته وزره وته ضرورت چکیږي. همدارنګه قدری ماشونه چې کوم دي په هغه چې د استادانو د پاراول کیږي په تربیه معلم کې، په اسلامي تعلیماتو کې او هم د په تخنیکی تعلیماتو کې. الحمدلله موږ په تیر کال کې په درې نویم کال کې ډېر ښه پیشرفتونه درلودل، خو که زه دا ویم چې پخوانی کوم جهود او کوم کوششونه چې وو چې سره د دې چې زه ورته ډېر د قدر په سترګه ګورم او زه په خپله د هغه ټیم یو غړی وم چې دلته موږ کار کولو په ګډه باندې، نو کوم تقدم او کوم پیشرفت چې شوی دی هغه په کمیت کې ډېر پیشرفت شوی دی، ولیکن په کیفیت کې لکه څنګه چې جناب ما رئیس جمهور ویل چې په ابتدایي کلمه کې هغه د چې زه د پوهنې وزارت د ټولو منصوبینو په نمایندګۍ د جناب ما رئیس جمهور نه وانګارنګ د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د اجرایه شورا د دې ټولو نه مننه کوم. په دې خاطر د مقامات صالحه د هیواد نه ډېره مننه کوم چې هغه اوله ورځ د خپل کار د مکتب په لیدلو باندې پیل کړ. دا موږ لپاره د افتخار خبره ده. د پوهنې وزارت لپاره دا ډېر لوی قوي دام بلل کیږي، یعنی دا غي تقویه بلل کیږي.
تاسو دا غواړئ چې دوی په دغه عمل سره شکل د اشکالو د پوهنې ملاتړ وکړي؟ بلې،
دا غیر مستقیم نه بلکې مستقیما د جناب رئیس جمهور خلکو ته خودل چې زه د همدغه مکتب نه همدې مکتب کې شاګردم، په همدې مکتب کې معلم وم او د همدې نه اوس چې دی دا د جمهوری ریاست مقام ته رسیدل نه موږ د پاره د افتخار او د ویاړ خبره ده. حقیقتا دا یعنی ډیر تفصیلات پکې نور
کوم. جناب ډاکټر صاحب، کاشکې ځینی انتقادونه موجود دي چې یو خو نمایشي کارونه دي یو عملی کارونه دي. خاګړي ولسمشر دا هم ډاډ ورکړی او خلکو ته چې په شپږ میاشتو کې به دوی د معلمین لپاره ځمکې ورکوي او ټول معلمین به انشاءالله چې که ټول نه وي نو ډیری خو به د ځمکو او د کورونو خاوندان شي. دغه موضوع تعقیب شوی ده چې ولې مثلا تاسو پر معلمین ته ځمکې نه دي ورکړي؟
دا به زه وایم چې رئیس جمهور چې په کومه د معلم پورس باندې کومې وعدې ورکوي، د هغې نه الحمدلله موږ ډیر څه تحقق پیدا کړی دی. د ځمکو مسله تاسو ویله، د ځمکو مسله موږ په دې شپږو میاشتو رئیس جمهور دا وعده ورکړو چې زه به د امر کړو د وزارت داخلي ته او امنیتي ارګانونو ته چې هغوی کومې ځمکې چې غصب شوي دي هغه به د غاصبینو نه راخپله او هغه به معلمینو ته به خرګوټي جوړو. طبیعي ده تاسو په دې پوهیږئ
د دې وطن خلک است هم دایمه پویږي چې دا کار داسې ناممکنه یعنی کار هم نه دی لکه دومره ممکن هم نه دی چې دومره زر هغه کار وشي د غاصب نظم کړه یعنی اوس موږ ګورو چې ډیر
وقته
او زه دا بدویم چې په دې شپږو میاشتو کې موږ ډیر کار کړی دی یعنی زه بل فیل تقریبا شپږ خرګوټي موږ په ولایتونو کې جوړ کړو په دې شپږو میاشتو کې خو خرګوټه معنی نه چې موږ په خوا په شکل باندې لکه په خوا به چې موږ کوشش کوو چې درې زره څلور زره پنځه زره نمرې خرګوټه موږ جوړ کړو هغه خرګوټه به نه یعنی لکه یو سلو پنځه یو سلو نوي تر تقریبا تر شپږ سو نمرو پورې موږ اوسه پورې توضیح کړي په همدې شپږو میاشتو کې خو دا کم بولو ځکه چې رئیس جمهور ټول افغانستان ته وعده ورکړې ده هغه به او هغه داسې نه ده ترمن صاحب چې هغه موږ داسې وبولو چې تقریبا په همدې شپږو میاشتو کې به ټولو معلمینو ته یا په دې یو کال کې چې رئیس جمهور وعده کړې ده دا ټولو معلمینو ته به نمرې توضیح کېږي بلکې دا د هغې په پنځه کلن دورې د پنځه کلن دورې پلان دی او موږ کوشش کوو چې هر کال یو دستاورد او لاسته راوړنه ولرو او هغه الحمدلله موږ چې رئیس صاحب کوم وعده ورکړې وي موږ رتبه معاشات سیستم بند دی هغه به انشاءالله شروع کېږي د مقررې سره اوس نوی کال موږ د نوي کال په د افتتاح او د شروع کېدو د پیل کېدو په درشل کې یو انشاءالله د دې سره به مقررې هم شروع کېږي موږ ته به بستونه هم راکوي معلمین به هم زیاتېږي او معلمینو ته به ځمکې به هم نور به هم کوشش کوو چې کوم معلمین محروم دي هغې ته نمرې د کورونو ورکو هغې سره کومه کړو
مننه جناب ډاکټر صاحب د کتابونو ستونزه یا اوس کومه ځای ته رسیدلې یو څه حل شوی او کنه زده کوونکي کتابونه ویش او دا موضوع دا چې په نام نسیمو کې چې کوم مکتبونه تړل شوي و څومره د غیر خلاصونو لپاره هڅې شوي
تقریبا په خوا چې تقریبا 500 پورې مکتبونه دا په نام نسیمو کې بند وو د دې مکتبونه موږ ورځمره ګورو د افغانستان یو عجیب حالت دی چې هغه کوم یو خواته ټینګې بل خواته سستېږي بل خوا نو مثلا بعضي ولایتونو کې نامنه ولایتونو کې موږ کوشش کوو چې مکتبونه فعال کو بل سیمه کې یو لانجه جوړي کې مکتب بندیږي نو دا خو محدود حالتونه دي دا د شنه دي چې کلی حالت ته چټور ولایتونو کې نشي الحمدلله موږ په افغانستان کې یعنی په حتی بعض نه امن سیمو کې زمونږ مدرسې او مکتبونه او هغه حتی کده مخالفینو تسلط ډیر دی پاریز باندې البته پاریز کې زمونږ مکتبونه فعال دي تاسو ولر کتابونه مسله د دې کې شک نشي چې دا یو معضله ده لکه موږ جناب رئیس جمهور ته ریاست جمهور ته چلته اوس یو ټیم جوړ شوی بورډ جوړ شوی هغه بورډ ته موږ منظم خپل طرح وړاندې کړی دی د وزارت د پوهنې وزارت په هر څانګه کې چې کوم اصلاحات راولو دا غي طرح موږ وړاندې کړی دی تقریبا مخکې او باغې باندې بحث روان دی ان شاء الله په دې باندې به نهایي فیصله به د جمهور رئیس په حضور کې د نهایي فیصله به کیږي ان شاء الله په دې کې شک نشته چې بعض مکتبونو ته کتابونه صحیح نه رسیږي په دې کې امکان لري نقص او کمی چې هغه کله د وزارت د مرکز نه د ریاست نشرات نه ډیر کمی ځکه چې موږ یو هدایت ته موږ ټول ولایتونو ته کتابونه استو خو هلته د پوهنې ریاستونه چې دي په هغه کې ماته بعضې نقایص او بعضې سوسالنګاري کیږي نو په هغې خاطر زه ډېر جدي یم په دې کې هغه سکل د نوي کال لپاره به ان شاء الله داسې ستونزه ډیره کمه به داسې یو ان شاء الله غالبا به دا مسله حل کړي
بله ورسره تړلې یوه بله ستونزه چې مې صحیح په اړه ویل کېږي د مسلکي ښوونکو ګمارل په ښوونځیو کې په ځانګړي ډول وایي ولایتونو کې دغه ستونزه ډیره ده د دې لپاره څومره کار شوی
موږ پخوا په پخواني سیستم کې د بعضې ناامنه مناطق او هغه مناطق چلته خصوصا خویندې نه وي یعنې ښځینه معلمې کمې دي او بیخي نشته د هغې دپاره موږ حتی یو نو هغې دپاره اعلان وکړ چې موږ کولی شو مثلا په نورستان کې په غور کې په وردګو کې په غزنی کې په پکتیکا کې دی خو په دایکنډي کې داسې ولایت چې هغه لری پرتی سیمې دي لری پرتو ولایتونه دي هغې کې موږ د دې معلمینو د ښه تشویقولو دپاره او د هغې د هڅولو دپاره چې هلته ښځینه معلمین لاړ شي موږ تنخواه یو په دوه تنخواه ورکوو بلکې یعنی تر $1500 پورې معاش ورکوو حتی چې د کمی ښځې معلمې سره چې هغه محرم کولی شي چې محرم ځان سره بوزي موږ د محرم معاش ورکوو خلاصه دومره به وایم چې موږ د هر موضوع لپاره هر ستونزه چې په وزارت معرف کې چې موږ ته د بیرون خلک ارزیابي کوي او هغوی موږ ته نښه کوي چې دغه مشکل په وزارت معرف کې شته دی هغه مشکل موږ الحمدلله کوشش کوو چې هغې ته یعنی رسیدګي وکړو هغې ته ورسیږو د خلکو مشکل حل کړو
مننه جناب ډاکټر صاحب ویل کېږي ځینې ښوونځي چې د خرادلیانو خوا جوړ شوي دي د هغې کیفیت ښه نه دی تر کومه تاسو دغه ستونزه منئ
زه په بعضو ځایونو کې دا خبره منم او د دې شاهد یم چې خرګوټه دی چې د نوي د مهاجرینو لپاره او د کومندګانو لپاره جوړ شوی په ننګرهار کې نو زالته د مکتب لیدلو لپاره تللو ما ولید بامی چې دی هغه کومه اهن چادر چې په پاسه و هغه باد راولوتل او هغه د باد سره تلل نو دا مشکل وو. شاګردان په همداسې کنډواله کې ناستو. داسې مشکلات په بعضې سیمو کې شته، لیکن په مجموع کې ویلی شم چې الحمدلله په افغانستان کې موږ په دې دومره کلونو کې تقریبا چې موږ دلته کار کوو، اوس بالفعل چې زه په راسته وزارت کې واقع یم، موږ کوشش کوو چې هر کال مدرسو تعمیرونه جوړ کړو، مکتبونو ته تعمیرونه جوړ کړو. تقریبا هر کال موږ کوشش کوو چې تقریبا زر ادارې، تعلیمي ادارې دا موږ د کوشش لاندې راولو او هغه تعمیرونه جوړ کړو په د هیواد په ټولو ولایتونو کې. البته
مننه فقط روسي پښتنه هغه ده چې د اسلامي زده کړو په برخه کې ویل کېږي چې په پاکستان کې چې یو شمېر افغاني طالبان ول چلته زده کړې کولې په مدرسو کې، نو هغه وایي چې په دې روسيو کې راړول شي د پولیس ندی خوا د دغه کسانو لپاره د زده کړو څه زمینه برابر دي. دلته
د دې لپاره موږ اعلان کړو، کله چې موږ دا اعلان واورېد چې په پاکستان کې زمونږ افغاني محصلین او افغاني شاګردان طالب العلم هغوی په تکلیف دي، د مقامات دولتي مقام دخوا ما ته هدایت راکړل شو او د هغوی په اساس باندې هغوی ته په څلور دېرش ولایتونو کې دارالعلومو ته موږ عمومي ډایرکټیو ورکړی، متحد المال مکتوب موږ ورکړی دی او هغوی الحمدلله په ټولو ولایتونو کې اوس چې څوک راځي تعداد ډېر کم دی. موږ ته چې ویل شوي تقریبا 15,000 شاګردان دپاره په لیلیه کې، په لیلیو کې موږ د هغوی تابع نیولي وو، خو لیکن موږ چې ولیدل تر اوسه پورې 1500 نه دي راغلي. نو هغوی چې راځي ډېر په عادي شکل باندې په هماغه خپل صنف کې تثبیت صنف حسب لایحه وزارت معرف هغه تثبیت صنف کیږي او هغه هلته داخلیږي. او یو مشکل دی چې د لیلی چې موږ ډېره لیلی نه لرو، زموږ د پوهنې وزارت مجموع کې او بیا د اسلامي تعلیماتو معینت، نو خو موږ بیا هم د هغوی دپاره دغه سیټونه خالي کړي دي چې 15,000 نفرو پورې موږ په لیلیو کې هم شاملولی شو. خو به ویل مخکې هم چې تر اوسه پورې 1500 مراجعه نه ده کړې، 15,000 خو نه. نو موږ په مجموع کې یعنی ما ویل چې د پوهنې وزارت په دې مکلف دی چې کومې وعدې او کومې ژمنې چې جناب رئیس جمهور یا د اجرایه شورا رئیس ډاکټر صاحب عبدالله یا نور مقامات دولتي هغوی خلکو ته زموږ د پوهنې وزارت په اکله ژمنې او تعهدونه ورکوي، هغوی د پوهنې وزارت په دې مکلف دی چې هغوی ته تحقق وروبخي. دا یوه دویمه دا ده چې موږ د قانون اساسي اول د اسلام مقدس دین په رڼا کې د چې قانون اساسي زموږ اسلامي قانون دی، موږ هغې په رڼا کې د افغانستان ټول وګړو ته ټولو بچانو ته بلا تبعیض موږ د ولایت په تبعیض باندې خدای نه خواسته یا د قومي تبعیض موږ د ټولو بلا تبعیض موږ هغوی ته تعلیمات عرضه کوو په بعض ځایونو کې چې لکه څنګه چې قانون اساسي اجازه ورکړې ده چې هغې ته باید مورنۍ ژبه باندې تعلیم ده شي. موږ کوشش کوو چې په کوم ولایت کې چې زیات فارسي زبان ولایت، دري زبان ولایت، هلته پښتانه موجود دي، هلته ازبک موجود دي، هلته پشایان موجود دي، هلته ترکمنان موجود دي، هلته ایماق دي، مثلا قزلباش دي او نور قومونه دي چې د هغوی ژبې مختلفې ژبې کارول کېږي. موږ هغې ته په مورنۍ ژبه باندې تر شپږم صنفه پورې حتی ابتدایي جوړې کړي دي او نور هم ورته جوړو. نو موږ مکلف یو چې ټول افغانستان ته د افغانستان ټولو بچانو ته اسلامي تعلیمات، عمومي تعلیمات، تخنیکي تعلیمات، د سواد زده کړې دا ټول هغې ته عرضه کړو.
مننه ډاکټر صاحب، بریالیتوب مو
غواړم.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.